فشار وارد کند تا به مذاکره صلح حاضر شود. آتش بس قرار است روز دوشنبه، یعنی روز اول عید قربان، بعد از غروب آفتاب به وقت محلی آغاز شود. و خبر اخیر این که دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هشدار داده است در صورت پیروزی در انتخابات کشورش، اران کشتی ایرانی را که برای نیروی بحری آمریکا مزاحمت ایجاد کند هدف قرار خواهد داد. دونالد ترامپ روز گذشته در جریان کمپاین انتخاباتی خود در فلوریدا گفت او اردوی آمریکا را آنقدر نیرومند خواهد ساخت که هیچ قدرت در برابر آن استادگی نکند. در هفته‌های اخیر 3 مورد از نزدیکی کشتی‌های سپاه پاسداران ایران به کشتی‌های جنگی نیروهای بحری آمریکا گزارش شده که به گفته مقامات آمریکایی تحریک‌آمیز بوده است. اما مسئولان نظامی ایران میگویند اقدامات نظامی آنها در برابر کشتی‌های آمریکا دفاع از آب‌های ایران است. پایان سرویس خبری. در ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا تر اشنا آسمان لاندی را میشنوید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان او ظریف نظر په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې له تاسو سره یو. نن هم د تیرو خبرونو په شان په دوو جلا موضوعاتو خبرې کوو. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر نن وویل چې د سش کال جنوري څخه د روان سپتمبر تر لومړۍ پورې د دې ادارې په مرسته له پاکستان څخه 1,4309 تنه راجستر شوي افغان مهاجر افغانستان ته ستانه شوي دي. دا یوازې د هغو کډوالو شمیر دی چې په پاکستان کې نمونه ثبت ول او قاعدتا په دې خاطر چې کارتونه یې درلودل باید د پولیسو له لورې ځورول شوي نه وي. ډیر مهاجر افغانان وایي هر کله چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړپړې شي پر مهاجرو د پاکستان فشار زیات شي. دې ته ورته شکایتونه په ایران کې میشت افغان کډوال کوي. پاکستان چې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د وتلو لپاره د سش کال د دسمبر 1 نېټه ټاکلې وه، وړمه ورځ د افغانانو د استوګنې موده 3 میاشتې نوره هم اوږده کړه. پاکستان پخوا هم خپل هیواد ته د افغانانو د بیرته تلو لپاره ضرب الاجلونه ټاکلي وو، خو دا ځل چې تر بل هر وخت د دو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي، د پاکستان ضرب الاجل د پخوانیو هغو په پرتله جدي او کلک ښکاري. د مهاجرو ترڅنګ ترانزیتي لارې هم پر یو بل د فشار راوړلو یا امتیاز غوښتلو لپاره د حربي په توګه کارول کیږي. د افغانستان ولسمشر پرون وویل که پاکستان د افغان سوداګرو لاریو ته اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد له لارې هند ته تیر شي، افغانستان به هم منځنۍ آسیا ته پر پاکستانی لاریو خپله ترانزیتي لاره بنده کړي. نو په داسې حالت کې آیا افغانستان کولی شي چې له خپلو ګاونډیو څخه د حربي واخلي؟ په لنډ وخت کې د میلیونونو مهاجرو خپل هیواد ته بیرته راستنېدل څومره ممکنه دي؟ د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو او پر سیمه او نړۍ د اغیز په اړه خبرې کوو.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در قسمت اول محترم دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور و محترم آقای صدیق منصور انصاری رئیس فدراسیون جامعه مدنی افغانستان هستند که بر دو خوش آمدید میگوییم. خب آقای ساروان، از کدام سوال شروع کنیم؟ همی سوالایی که خودت طرح کردی اونا رو صحبت بکنیم، این مسئله به کجا خواهد کشاند؟
بله، زخمم چه کلمره پدی خبری او کوچه. آیا زموش میلمانه هم لدی سره لدی نظر سره موافق دی چه دی مهاجر مسئله څخه دی افغانستان گاونډي هیوادونه دی افغانستان په خلاف دی حربی دی وسیله پتوګه یا دی حربی یا دی وسیله پتوګه کار اخلی او کنه اخلی؟
بله،
که لومړی ډاکټر صاحب نبی مستاق تاسو په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ.
بله، بفهمید.
ډیره مننه. سلام تاسو ته، نظر صاحب ته او محترم ادیم مودمیز ګډونوالسته او ټول اولیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. درسته ده چې مهاجر په هر صورت سره چې کیږي باید مونږ بیرته خپل وطن ته راولو، که په پاکستان کې دي او که په ایران کې دي، ځکه چې هر ځله چې مونږ وغواړو چې یو تصمیم ونیسو دوی د مهاجر مونږ ته په مخ کې ودروي یا دوی ځوروي یا بل مشکل را پیښوي، نو د دوی راتک بیرته خپل ملک ضروری ده. اوس چې خصوصا په پاکستان کې په مهاجرو باندې ډیره تنګسیا راغلی ده او ډیر بد حالت سره مخامخ دي، زه ډیر خوشحاله یم چې درته ووایم چې مونږ یو ډیر ښه قنسل لرو په پېښور کې، یو ځوان قنسل ده پویان، او هغه په دخپل یو هغه باندې په یو شیر باندې ده، یو شیر و برخه ده چې خپل وطن ګل وطن په زرهاو مهاجرین دې ته تشویق کړل چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. دلته په افغانستان کې هم رئیس جمهور ورته تر یو ځایه پورې تیاری نیولې ده، 50,000 نمرې د ځمکو لپاره چې د کور لپاره وي هغه یې دلته د سابس په منطقه کې دوی ته په نښه کړي دي او دا به دوی ته ورکړ شي. زه پرون غته تللی وم شمالي ته په همدې لاره باندې، د دې سبز نه وروسته هم یوه برخه ده چې هلته ځینې ډېر معمولي کورونه هم جوړ شوي دي، هلته هم یو لس 15,000 کورونه هم دغسې شته چې دوی به مهاجرو ته ورکړي. په همدې ترتیب په بلخ کې هم، په همدې ترتیب په قندهار کې دوی دپاره ځایونه جوړ شوي دي. یو بل دا ده چې پخپله د مهاجرو وزارت دومره فعال وزارت نه ده، د اتو میاشتو کې دوی یوازې خپل 15% بودیجه مصرف کړې ده، نو د دغې بودیجې زیاته برخه باید په راتلونکو مهاجرو باندې ولګېږي تر څو په دوی په قدر او په عزت سره په خپل ملک ځای په ځای شي. نو زموږ
ډاکټر صاحب تاسو په هغو تدابیرو خبرې وکړې چې د مهاجرو د راستنېدو او ځای په ځای کېدو په برخه کې کیږي، لیکن په دې مو نظر څرګند نه کړو چې آیا له دې نظر سره تاسو موافق یاست چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه له مهاجرو څخه د حربي په توګه استفاده کوي؟
او ما وویل چې مثلا هر کله چې مونږ د ایران یا د پاکستان سره کوم مشکل ولرو، فقط دوی زموږ مهاجر زموږ خوږ ګوته ده او د غینه مرا نیسي او غواړي چې مونږ باندې فشار راوړي. نو همدا اوس مثلا افغانستان ته اوس معلومه شوه رئیس جمهور د لومړۍ ورځې نه د پاکستان سره ډېر د انعطاف نه کار واخیستلو، یې غوښتلې چې یوه نوې صفحه ورسره خلاصه کړي، او ورته معلومه شوه چې پاکستانیان په خپلو وعدو تړلي نه دي او هغه وعدې چې کوي هغه سرته نه شي رسولی، او پاکستان لپاره دا ډېر نقص کړی ده ځکه چې د دوی ډېر نږدې ستراتیژیکي ملګري لکه امریکا، لکه سعودي عربستان، لکه عرب و امارات، دا خلک په دوی باندې اوس مشکوک شوي دي او پاکستان تقریبا په انزوا کې ده. نو خبره داسې ده چې دا موضوع د مهاجرو په ایران کې هم دومره حاده ده لکه په پاکستان کې چې ده، باید مونږ هغو دپاره هم پوره ترتیب ونیسو چې په راتلونکو درو څلورو کالو کې لااقل خپل ټول مهاجر بیرته خپل مملکت ته راولو.
تشکر. خب نظر محترم آقای صدیق منصور انصاری را بگیریم، اونا چی فکر میکنن که آیا همسایه های افغانستان از مسئله مهاجرین افغان منعیس یک عربه علیه حکومت افغانستان استفاده میکنن، یعنی با قصد و دیده و دانسته سب؟ انصاری سب
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی اسمت ساروان او درانه ډاکټر صاحب ظریف نظر او خاغلی ډاکټر نبی مصداق او تخنیکی همکارانو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ تر څو د افغانستان د با عظمت وګړو چې ډیر عمر یې په مهاجرت کې تیر کړ، د خپل وطن د ازادۍ، پرمختګ او ترقۍ لپاره، د خپل وطن د خلاصون لپاره نن د هغوی په ستونزو او مسایلو خبرې کوو. هغه مشهور شعر دی، وایي: ازادي تر پادشاهۍ لا تیری کا، آزادی تر پادشاهی لا تیرے کا، چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. یا خاقلی ظریف نظر ته په دری کې وایم چې سر آزاد می خواهی بنوش از جام آزادی، که تادانی به قدر مستی سرسام آزادی. واقعا چی مهاجرت یو لوی ستونزه ده، نه یوازې هغه مهاجرین چې په پاکستان او ګاونډي هیواد ایران کې دي لګن شمیر ستونزو سره مخ دي، او د دوی نه د افغان حکومت او د افغانستان د ارضي تمامیت د افغانستان د استقلال په وړاندې په مختلفو مواردو کې د یو حربي په توګه کار اخیستل کیږي، بلکې ګن شمیر هغه هیوادوال چې په نورو هیوادونو کې دي کورنۍ هلته دي او د دوی د کورنیو مشران یا پلرونه د افغانستان په دولت کې دي، د هغوی کورنۍ هم په ورته ډول د قرنطین یا نظربند په حال کې دي، د یو شمیري او هغه چارواکي چې دلته اوسیږي ګن شمیري د هغو هیوادونو په ګټه کار کوي. له بده مرغه خصوصا هغه افغانان چې په پاکستان او ایران کې اوسیږي کورنۍ هلته وي او دوی دلته کار کوي، یوه حربه ستره حربه دا ده چې دغه هیوادونه په خپله ګټه غواړي وکاروي، د دوی کورنۍ هلته د قرنطین یا نظربند حالت کې وساتي. د دې تر څنګ موږ او تاسې ولیدل چې د اقتصادي فقر، د ځوانانو د روږدي کولو یا معتاد کولو په برخه کې په ګاونډیو هیوادو کې ډیر منظم او سیستماتیک کار وشو، خصوصا د ایران په خاوره کې چې موږ اوس په میلیونونو ځوانان په افغانستان کې لرو چې هغوی په نورو هیوادو کې معتاد شوي او بیرته راستول شوي دي، چې دا اوس د ټولنې لپاره یو ستر بار دی. د دې تر څنګ ډیر افغانان په زندانونو کې اچول کیږي، د هغوی د خلاصون په برخه کې د یو حربي په توګه د افغانستان په وړاندې استفاده کیږي. تر څنګ یې موږ او تاسې اورو چې په پردیو جنگونو کې په نیابتي جګړو کې د افغانانو ناکار اخیستل کیږي، د افغاني میندو د بچیو نه چې موږ او تاسې ډیر راپورونه واورېده چې ایران د سوری، عراق او حتی د یمن په جګړو کې د افغاني ځوانانو نه کار اخیسته، دوی هلته جګړې ته لیږلي یا په زور او جبر او یا هم د یو وړوکي یا کم مقدار پیسو په مقابل کې، چې دغه نه یوازې د دې کورنیو دپاره یا د افغانستان د ملت دپاره یو ستره صدمه ده، یو درون بار دی، یو لوی غم دی چې د دوی جنازې تابوتونه راځي یا دغه معتاد ځوانان افغانستان ته راګرځي، خپلو کورنیو ته درون بار ګرځي، بلکې د افغانستان د ملت او دولت دپاره هم یو ستره صدمه ده. خو د دې تر څنګ تر ټولو لوی ضربه او لوی فشار چې په افغانستان باندې دی هغه زموږ په حکومت باندې د پردیو د یو شمیر اجیرانو تحمیلول دي، چې په دې حکومت باندې په حکومتي کرسیو باندې تحمیل کړي او دوی استقلالیت او ازادي نه لري، خودمختاري نه لري او هیڅ کله نشي کولای چې د افغانستان د ملت په ګټه، د افغانستان د خاورې په ګټه، د افغانستان د استقلال او ازادي په ګټه جدي او کارنده ستراتیژي جوړي کړي، پلانونه جوړ کړي او هغه عملي کړي تر څو ټول افغانان د یو آزاد ملت په سلامت وسي خاورې د بقا، فلاح او نجات د پاره کار وکړي.
کور ودان ښاغلی انصاری، قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې آیا د افغانستان گاونډي له مهاجرو څخه د حربي په توګه کار اخلي او کنه. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي ډاکټر صاحب نبی مستاق چې د افغانستان د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار دی او همدارس د افغانستان د مدني ټولنې د فدرېشن رئیس ښاغلی صدیق منصور انصاری. لاندې برتیا وروسته تاسو ته د ټلیفون شمیرې لانو، د سکایپ پته در شیو او همدارس د افغان بیسیم د اتصواتل شمیرې لارې خو سر لوسم کولای شي چې پیغام را واستوي. د ټلیفون شمیرې چې مکاله درته اعلان پی ټلیفون را وکي او زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول د موضوع په ارتباط پوښتنه وکي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و کسایی که از ایران و یا پاکستان می خواهند تلفون بکنند شماره ما 00-42-02-211-45-01 است. از سکایپ هم می توانید سکایپ نقطه رادیو آزادی نقطه کام
بله آزادی دات رادیو
خب من غلط یاد داشتم
بیاد من غلط کو رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی البته تصدی پاکستان او ایران کې د میشتو افغانانو لپاره هم نړیوال نمبر اعلان کړ دا به زه هم اعلان کړم ځکه چې دا نمبر کمیل نه و 00 3212 15 0 یو بلش میره ده 00 3212 15 0 و سم د اسکایپ لاري یو اوریدون کي لرو او ګورو چې لکم زاینه څوک دی
بله
مهرباني
از سلام و احترام دارم برای شما و میمونه محترمتان و شنونده های عزیز
سرشتیم خوش آمدین به برنامه زیب
سلامت باشین آقای نزاست به محترم اینه مزایمتان میشیم با ببخشین دیگه که ما زنگ میزنیم صحبت میکنیم ولی درد وطن ماست مجبور
هستیم
سوال ما از آقای مستاق صاحب است ما فکر میکنم که ما هم گپ معظمی جا شروع کنم که کفر اگر از کعبه خیزد پس کجا در کجا ماند مسلمانی یا پس کجا ماند مسلمانی نمی همین گپ یاد کنیم کمی کفر از کعبه خیزد آل خو مردم همی اکنون الان از دست فساد اداره فاسد یا فساد اداری و اداره فاسد یا به تعبیر دیگه اداره فاسد افغانستان و بیامنیت
در حال فرار است تاسی مغا دی کنی قصه شروع کرده پر موضوع که تاسی بیرتم دغه دی دولت فساد تاسی موضوع بندی خبری بکی موضوع داره که آید افغانستان گواندیان لمهاجر و سخه دربی پتوگه کار اخلی و کنه
معموگه پا میخواییم برای شما عرض کنم که وقتی که خود دولت افغانستان برای مردم افغانستان دل نسوزان همسایه چطور دل میسوزان او محترم بدونین مردم هم یال در حال مهاجرت و فرار است من از آقای مستاق سوال میکنم که چی گونه جره وزیره میگیرن که وقتی که فساد اداری وجود داره در کشور و بیامنیتی وجود داره چی گونه باید جره و فرار مردم هم بگیرن نمی سوال من جواب بدن
د فساد په باره کې مش په ځلونو بحث کړی دی او په دې کې مېد شک نشته چې فساد ډیر زیات دی لیکن په فساد نن خبرې نه کوو بیا هم وایو چې آیا د مهاجرو څخه ګاونډیان د حربي په توګه کار اخلي او که نه اخلي او که چېرته موافق یاست باید څه وشي په افغانستان کې په څه ډول ممکنه ده مخکې ښاغلی مستاق وویل چې دولت ځینې پروګرامونه پیل کړي دي 50,000 تنو ته یا کورنیو ته ځمکی ورکوي لیکن مش د خلکو شکایتونه لرو چې حتی هغه خلک چې لس کاله پخوا هم راغلي تر اوسه پورې نمرې نه دي ورسېدلي په دې به هم خبرې وکړو خو اوس بل اوریدونکی لرو د تلیفون له لارې
متاسفانه تلیفون قطع شد تلیفون دیگر هم میگیریم بله بفرمایید صاحب بله شنونده عزیز بفرمایید صحبت کنید شما و علیکم السلام
بخواهم در جدین صحبت کنم آقای زهیر من خودم 11 سال در ایران بودم
بله.
متاسفانه وقتی که پس آمدم به افغانستان یک برگه دستر ما از اونو دادم اصلا با وزارت مهاجرین که ما بردم اینا با برادری برگه در روی یک سه چهار خانه داشته گفت در یک خانه از خط کشته در این مورد بله
متاسفانه چه تلفن
میکردن قطع شد خب مصد دستاندشان مشکلات ایجاد کردن
بل اوردون که ام لرود زن معرفی که آزادی رادیو
بله بفهمن شیب
با تلفن که چه مشکل ده خیر دوباره ده کوششو که بل همشتر زن معرفی که
بله بفهمن خب خیر باشه حالا گمرای میمانای ما صحبت میکنیم اگر اسمس داری خودت چیزه یا در فیسبوک
بله به په دیافان بیسم داتا سواترش میره لاله ډیر راوډون کو نظرونه او پښتني مطرح کړی دی یو هم میرولی سیرت د لزابل څخه وای وای زما نظر درې چې کله مهاجر افغانستان ته راځي هغه ته د کورونو ترڅنګ وظیفتي هم باید ورکړي شي ځکه چې کڅوک کار ونه لري روزګار ونه لري نو یوازې په کور بچو کې شفیق الله هو تکیلی کلیدی لکندوز سخه و یه هغه مهاجرین چې افغانستان ته راستنی شي حقوقی پخپل حقوقی باید آیا باید خپل ولایت لر شي او کنه هر ولایت چې زیالته حکومت زمکی ورکوي د همدې مهاجر مربوطه مسله ده غلام سرور نبی زوی لیکلی دی چې افغانان غواړي چې له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته لاړ شي ځکه چې په دغو دواړو هیوادونو کې د پولیسو له لوري سخت ځورول کیږي او په عین حال کې د دوی سپکاوی کیږي نو تر دې سپکاوی بهتره ده چې ټول افغانان په یو لاس خپل هیواد تستانه شي
بله
تلفون که اوریدون که لرو مهربانی کوي صاحب
بفهمن
دقیقی
تلفون نام امروز بخیلم وضعش خراب است
خو خیر
ور بشه ملمنو تر.
بله مستاق صاحب سوالار شنیدین یا داشتار شنیدین منطقه امی اصل موضوع ما شما بخیر ممیست که ای دو همسایه مهربان ما شما از این مهاجرین سوی استفاده میکنن بر علیه حکومت افغانستان به عنوان یک فشار سرازی یک ذره زیاده تاکید شد بد نمیشه. همچنان ما در قسمت دوم از این برنامه روی مسئله 11 سپتامبر ما میخواییم صحبت بکنیم. در اونجا یک مسئله است که کنفرانس بون در کنفرانس بون صاحب اولین چیز مسئله امنیت اگر در افغانستان بود، دومین مسئله شمی بود که مهاجرین به شکل آبرومندانه به افغانستان برگردان. این حالا 14 سال تقریبا 15 سال از این موضوع گذشت تاله هیچ چیز نشد. چرا صاحب هر پلان که میشه یا هر تصمیم گرفته میشه عملی نمیشه در افغانستان مخصوصا در این مسئله مهاجرین صاحب؟ مستاق صاحب
بله صاحب رښتیا ده ګوره د حکومت خو دوه کاله کېږي چې په قدرت راغلی او یو کال هم دوی په خپل منځ کې په حکومت په جوړېدو باندې یو بل سره چنې سره وویلې وخت ضایع کړو. دا یو کال کېږي چې دوی په کار شروع کړی ده. د هغه ملګري چې د سکایپ نه خبرې کولې چې وایي چې حکومت دلته دلسوزي نه لري، ما خو مخکې وویل که نه چې مځمکې په کابل کې په قندار کې په بلخ کې مهاجرینو ته یو بیلې شوي دي او هغه به انشاءالله ورته ورسیږي. نو زو دا وریدون کو ته سوالونه ته جواب وایم او که
شنوندار اگر یادداشت کردین جواب بدین خوب است. همین سوالای شنوندار یک جواب بدین چه خوب است.
بلکل میرولی سیرت او ال چې د وظیفه ترڅنګ د زمکو ترڅنګ باید دوی ته وظیفه هم ورکړ شي. درسته ده اوس په افغانستان کې پرښتا سره هم چې بیکاری اندازه ډیره ځګه ده او د هیڅ چاته د قبول وړ نه ده او دغه مهاجرین چې بیرته راشي ګوره دا ټول هم به داسې بیلاس او بیپی نه دي. زموږ مهاجرین په پاکستان کې اوسه څلور سوه اوولس فابریکې لري. که دوی د خپلو فابریکو سره دلته راشي دوی به په خپله نورو ته هم کار پیدا کړي. همداسې دېرش زره نور مهاجرین په پاکستان کې دوکانونه لري چې که هغوی خپل عایدات او پیسې او ځان سره راوړي دلته به دوه درې نفره په هر دوکان کې استخدام شي. او حکومت هم د کلو د انکشاف پروګرام کې ډېر زیات کارونه همدا اوس پیدا کېږي په مختلفو ولایتو کې مختلفو ولسوالیو او دا به نور هم دوام وکي. نو ابل دوست د کندوز نه چې خبرې کولی چې دا خلک چې راځي دوی باید خپل ولایت ته لاړ شي او دغو ځای کې چې حکومت مځکه ورکړي دا ځمکه چې حکومت ورکوي دا خو د دوی خپل خوښه ده چې دا قبلوي نه قبلوي او که دوی په کوم ولایت کې ځمکه لري کورونه لري باغونه لري په هغه کې باید حکومت ورسره مرسته وکړي او مرسته به هم وکړي چې دوی خپل وطن ته خپل ځمکو خپلو کلو ته بیرته وګرځي. د افغانان وروسته پښتنه دا چې په دواړو هیوادو کې پتنګ شوي دي او غواړي چې خپل وطن ته راستانه شي په هغه کې هیڅ شک نشته. یعنی د دواړو هیوادو کې افغانان ډیر زیات پتنګ شوي دي. لکه مرغه په پاکستان کې افغانانو د خپل توقف د خپل وخت نه زیاتره استفاده کړي د ډيري ډاکټران دي په کمپیوټر کې شهادتنامې اخیستي دي او په نورو مسلکو کې اخیستي دي. یعنی دا داسې نه دي چې داسې خل دي چې دلته راشي او ټول بس بلاسو بپیوی. دوی خپل التم کورونه تروسه کړی دی پاکستان کې چراشي کول شي دلتم زانو ته کورونه پیدا کی. لبد مرغه چې دی ایران موږ ته ډیر زیات معتادین راځي او الته د کرزی په ټوله موده کې افغانانو ته اجازه دا ورکوله چې پیرانی مکتبو کې درسونه وایي. بل اخر رئیس جمهور چې ایران تلاړو ایرانیانو ته وویل چې تاسو زموږ د مهاجر سره ډیره بده وضع کوئ او کدا وضع اصلاح نشي زه به اوبه در باندې قطع کړم. او دغه نه وروسته چې دا د هغه باندې وډارېدل یا کوم بل په دوی د ایران په سیاست کې کوم تغییر راغلو خو اوس
فکر نه کوئ ډاکټر صاحب مستاق چې هغه وخت دلته په افغانستان کې امریکایي قواوې وې او پراخ حضور یې درلود چې کله د امریکایي ځواکونو اکثریت ووت نو ایران هم فشار کم کړل. او یعنی معنا دا چې هغه وخت ایران له مهاجرو څخه د حربي په توګه د افغانستان خلاف یا په افغانستان کې د امریکایانو خلاف استفاده کوله.
ایران همیشه د افغانان د حربی په صفت سره استفاده کړی ده. همدا اوس ویل کیږي چې 15,000 اهل تشیع افغانان او نور د عراق او سوریه ته ولیګلی دي، او دوی ته فقط وعده ورکړی ده چې که تاسو د جنگ وکړي نو بیرته چې راشي تاسو ته به اقامت درکړو، فامیلونه به بیرته راوغواړو. یعنی دا خلاف د ټولو بین المللي موازینو ده چې یو چا د خپل ملک نه راوتلی وي او چېرته پناه اخیستی وي او بعد د هغه د موجودیت نه په جنگ یا په بل ځای کې سوء استفاده وکړي. خو افغانان دا دومره محتاج دی او داسې مشکل رو باندې راغلی ده چې دوی ځنه مجبوریږي چې دا خطرونه هم قبول کړي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. شغله انصاری، یو مسله دام ده چې اوس چې تاسو موافق یاست چې په ایران او پاکستان کې له افغانانو څخه د حربي په توګه استفاده کیږي، او په پاکستان کې خصوصا نن سبا چې ډېر تر فشار لاندې هم دي، او لکه څنګه چې مې په سر کې وویل چې یوازې راجستر شوي افغانان تر یو لکو زیات په دې یو کال خلا پوره هم نه در سپتمبر میاشته ده، په دې نهو میاشتو کې افغانستان ته راستانه شوي دي او ناراجستر شوي خو تر دې هم زیات دي. نو آیا افغانستان کولی شي چې په یو وار دومره زیات کډوال په خپل هیواد کې ومني؟ فکر نه کوي چې د دغو کډوالو له راتګ سره به په افغانستان کې نور بحرانونه، نور مشکلات جوړ شي؟
خغله چاروان، موږ کدا وایو چې افغانستان یو منی یا ونه منی، دا په دوه تعبیرو کېدای شي. یو هغه تعبیر چې حکومت یې منلی یا حزم او جذبولی شي، او بل دا تعبیر چې دغه خاوره او پکې میشت ملت یا د دوی خویندې ورونه او خپلوان یې حزمولی، جذبولی یا استقبالولی شي یا نه. تر کومه چې په حکومت پورې اړه لري، له بده مرغه حکومت داشته افغانان هم حزم او جذب نکړی شو. د حکومت د ناکام او بیکاره رهبری، د ناکام او بیکاره مدیریت، او د هغو یو شمیر تپل شوو مسؤلینو د لاسه چې په دې ملت باندې تحمیل شوي دي د پردیو دخوا، د دوی په اساس داشته افغانان حتی په مرکز کې، حتی د ارګ په سلمتری کې د ژوند د مزایاو نه برخوردار نه دي، د عزت او شرف او ازادیو د مزایاو نه برخوردار نه دي، د پاکې هوا او پاکو اوبو د تنفس او څکلو نه برخوردار نه دي. نو پاتې لا د هغو میلیونونو افغانانو چې بهر میشت دي، هغوی ډیګریان لري، هغوی تجارتونه لري، هغوی امکانات لري، هغوی ته خو هیڅکله نه. هغه سوداګر چې مونږ په افغانستان کې لرو، مونږ او تاسې هره ورځ د هغوی د اختطاف او تختونو راپورونه اورو، مونږ او تاسې دا مو اورېده چې د سوداګرۍ خونو مرستیال وویل چې په یوه اونۍ کې 2000 برحالو او فعالو شرکتونو خپل جوازونه حکومت ته بیرته ور وسپارل چې دام درواخلی. مونږ تیر یو د دې کار او د شرکت او د سرمایه ګذارۍ نه. مونږ او تاسې دا هم اورو چې هر کال په میلیونونو څه په میلیاردونو ډالر د هیواد نه تختی، فرار کوي. ترکی ورته پراخه غیږ پرانستې ده، په ډیرو کمو امکاناتو باندې هلته هغوی ته دایمي ویزې، کورنیو ته د اوسېدا ځایونه امکانات، اولادونو ته د تعلیم زمینې مساعدوي. دغه راز په عربي اماراتو کې، دغه راز په نوره نړۍ کې، حتی په استرالیا کې اوس ډیرو افغانانو ته د سرمایه ګذارۍ او د ژوند امکانات برابرېږي، او په نورو ګاونډیو هیوادونو کې. دا مسله د حکومت شو. موږ او تاسې دا هم اورو چې 3,250,000 امنیتي ځواکونو لیستونه شته ویل کیږي، مګر د دې ډیره لوړه فیصدي چې کېدی شي تر 15% تر 40% پورې سیټونه خالی وي، امکانات یې حواله کیږي، میلیاردونه ډالر د دوی په نوم اخیستل کیږي، مګر دوی شته نه. یعنې د دوی په ځای کېدی شي خلک مقرر شي، امکانات واخلي. د دې تر څنګ موږ او تاسې اورو چې په دولتي ادارو کې تر 50,000 ډیر پوستونه خالی دی دغه دوا ډاکټر صاحبان تر اوسه پوری د دوی په تقرر او مقرره باندې ندی توانیدلی. مخکې ډاکټر صاحب مصداق اشاره وکړه او زه ډیر خوشاله شوم چې دوی په خپل د اعتراف وکړو د دغه ګډ حکومت
انصاری صاحب خیر وشه. این مسائل هم باز صحبت میکنیم.
امی جمله را تکمیل کنم جناب نظر صاحب. جناب مصداق صاحب گفتن که حکومت دو سالش شده و یک سال متاسفانه اینا بین خود ضایع کردن، ولی من اضافه میکنم که یک سال دیگه هم ضایع شده و سی سال دیگه هم که آینده است. ما فکر میکنیم که به مو شکلی که میگن خشت اول گر نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج، این دو سه سال بعدی هم به طرف زیار روان است، به خاطر که خشت اول بسیار کج مانده شده و این دیوار اگه خدا ناخواسته میغلطه. ما بسیار به تشویش هستیم که این ملت عظیم و ملت
انصاری سه منظور منصر زمی خشت اول بود سه انصاری سه می خشت اول که در بن گذاشته شد امور گفتین در اونجا ماده اول اگر امنیت در افغانستان بود، ماده دوم مسئله برگرداندن آبرومندانه مهاجرین در خارج کشور بودن سه. باز او خود گفتیم نه تنها این حکومت فعلی بلکه تمام حکومت ها که از 14 سال یا 13 سال بودن اینا کلش باید به این مسئله جوابدهی باشن. همینجا یک سوال دیگر هم علاوه میکنم بر اردو مهمان محترم است که یک اصطلاح است که مسئله اولچک نیست، میگن این مسئله آل اولچک های برقی برآمده. کسایی که از زندان میرن آل در پایش چیزه که بسته میکنن بازور هر طرف که برو رو کنترل کده میتونن، میگن از اگر از این ساحه 100 کیلومتری اگر تو بگیرون شدیم ما تر پس میاریم زندان. آل اتر یک اصطلاح سیاسی است که امی مسئله مهاجرین در افغانستان و ایران یک نوع اولچک طلایی واری در پاهای حکومت‌های ما یا مردم ما افتاده، از خاطر از اونها ما هیچ کار کرده نمیتونیم. حالا چطور یک استراتژی تعیین شده قسمی که در بن تعیین شده که این مهاجرین پس بیایه، ما از این اولچک‌های طلایی یا از گردنبندای طلایی که ما را تحت کنترل دو دولت گذاشته سه بعدی چطور نجات پیدا بکنیم؟ اینو باید پیشنهاد بکنیم شما من حیث متخصصین چطور شود که افغانستان از این دو اولچک طلایی نجات پیدا بکنه. آقای مستاق شما اول، باز آقای انصاری دوم، نظرتان بشه این پیشنهاداتان.
دیر خواه پریخته سرم چی ده افغانستان ده ما مخی مو ویل کنه چی ده ماجرینو یا ده فساد یا ده نوری کراونه چی مو سر مخامخیو ده ده چوار لسکالون را پدی خواروان دی ده اوز خبره نده او ده پاره دیده چی مونگ ده ده دو حکومتونو ده ده دو ملکو ده باج نه خلاص شو لکه تاسی چی ویل چی ده ولچک کتل ای اونوی چه ده دین مون خلاص شو مون باید هغه څه چې مون خپل کول شو باید کومک وکړو ماجرین سره چې په عزت سره په ابرو سره دلته راشي او تر هغه ځای پورې چې امکان ولري کومک سره وشي چې ځای په ځای شي. بل نور د ملل متحد د ماجرینو له کمشنرۍ نه چې هغه ډیر زیات امکانات لري دغه نه باید استفاده وکړو او د نورو ملکو له امکاناتو نه باید استفاده وکړو ترڅو مونگو کولی شو چې د خپل ماجر دلته ځای په ځای کو. همدا اوس حکومت فیصله کړې ده چې یوشت بندونه باید دوی جوړ کړي ترڅو مونږ د برېښنا له نظره چې ډیر ورته احتیاج یو د مشکلاتونه محل شي او پاتو باندې به کار به ډیر انشاءالله زر په باغو باندې شروع شي. یعنی ما مطلب دا ده چې دغه بندونه چې جوړ شي اوبه به مهار شي او دغه اوبه به نوې ځمکه د یوې لاندې راولي د قلبې لاندې به راولي او دغه ماجر ته ډیر ته باید په دغه ځایو کې مزکه ورکړ شي چې الته د اوبو امکان بموي او زمکه یو 15 پک جره بزمکه د فامیل په سر باندې چې ورکړ شي دوی کولی شي چې مغنه خپل امرار د حیات مو کې او ژوندم جوړ کی او خپل ژوند په مخبوزي.
بله صاحب ډیر مننه. او په همدې موضوع چې نظر صاحب پښتنه وکړه انصاری صاحب تاسو هم نظر څرګند کړئ. البته یو مسله بل هم ده چې کچرته هم دغه موافقه د ماجرینو هم دا عملی شوی وای هم دغه ماده چې ماجر بیرته خپل هیواد راشي نو شاید د افغانستان د جنگ وضعیت هم بل ډول وای، ځکه چې ویل کیږي چې هم دغه د مهاجرینو کمپونه د دولت د وسلوالو مخالفانو
روزنزایون دی سیجنزایون دی عمل تا روزلکیشی عمل تا جذبیشی و افغانستان تا رالیشلکیشی یعنی دا اغا خبره دی چه پاکستانی چرواکی هم کوي سرتاج عزیزم پا ورستوی کم دی مسئله تی اشاره وکره دیر تا پا پام سر نظر سرگن کهی
زه وایم چې هغه یو شیر دی وایي لیونی نشته چې وش رنګوي گردونه خود په زولنو پراته دي. ښاغلی نظر د ولچکونو خبره وکړه خو زه وایم چې ولچکونه به په پښو او زولنې به وبخې په لاسو او زولنې به په پښو وي او ځینې داسې خلک چې دوی یاد کړه مجبوراً به د هغه سل مترو نه هخوا نه شي تللی مګر مخکې چې ما کومه اشاره وکړه هغه د حلقه بګوشو خلکو ده چې په غوږونو کې حلقې پرتې وي او حلقه بګوش غلامان ورته ویل کېږي یا دغه غلامان د پردیو غلامان دي هر څه چې هغوی ورته وایي هغې خواهش ته بلې بلې وایي یا دا ده چې د زر او زور غلامان دي د پیسو په مقابل کې د امتیازاتو په مقابل کې د خلکو د سرنوشت او د مړۍ او د وینو او زو سره لوبې کوي که موږ او تاسې وګورو په افغانستان کې د کار ډیر زیات فرصتونه موجود دي که چیرې په افغانستان کې دغه 15,000 امنیتي ځواکونو نه سم کار اخیستل شوی وی لږ تر لږه دوی په که څوک په جمع او تفریق باندې پوه شي دوی په د افغانستان په ولسوالۍ وویشي هرې ولسوالۍ ته زر تنه امنیتي ځواکونه رسیږي او زموږ ولسوالۍ جزایر نه دي چې سرحدونه یې بیل وي ټولې سره انټرکنیکټډ او تړلي دي دوی کولی شوه چې د ټول هیواد بهترین امنیت ونیسي تاسې ته زه د فرا ولایت مثال درکوم تاسې فرا ته لاړ شئ د نیمروز نه موږ او تاسې احوال لرو چې د ولایت دیوالې د کلاشینکوف په مرمۍ لګیږي دا نن او دا پرون د هلمند په ناحیو کې جګړې روانې دي د ننګرهار د پکتیا د لوی پکتیا په مختلفو ولایتو کې مګر تاسې خوست او د فرا پښتنه وکئ چې هلته یو ښه مدیریت یا د خلکو او د قومونو په مرسته رامنځته شوی او یا هم د یو شمېر ولسوالانو او ځایي خلکو په مرسته یا هم د فرا د والي په مرسته دغسې د کافي او جدي تکتیکونو نه کار اخیستل شوی تېره ورځ د فرا والي سره ما په ټلیفون خبرې کولې هغه وویل چې دلته موږ ډیر کم مشکلات لرو په ډیرو لرې پرتو سیمو کې کلم چې پیدا شي موږ یې خونسا کوو خو یو سالم مدیریت هم رامنځته کړی هغه زورواکي چې دلته وو هغه هم خلیصلا کړي دي هغه د هیروینو مخدره موادو قاچاقبران وو که زورواکي وو وسلې م تنې واخیستې تر دې پورې چې کورونو ته په عذرامې شکل ورغلو غویان هم وروسته خلکو ته مګر دې ته هم آماده کړل چې دوی خپلې وسلې ورکړي هغه اختطافچیانو بانډونه او ګروپونه نن هلته څه نشته څنګه کېدی شي چې په کابل کې د دومره امنیتي ځواکونو په حضور کې هم دغسې ناامني وي موږ وایو چې که چیرته دلته سالم مدیریت وی که چیرې دلته سالمه اداره وی که چیرته دلته سالمه رهبري وی هیڅکله به دغه ستونزې نه وي د دغې ملي اردو او امنیتي ځواکونو دپاره چې کومې 1.2 میلیارده ډالره د امریکې نه 4.3 میلیارده د جرمني 500 میلیونه د اروپایي اتحادیې 500 میلیونه د افغانستان د کورنۍ بودیجې نه چې کومې پیسې راځي 1.2 میلیارده کېږي زه تاسې ته په یقین سره ویلی شم جناب مزداق صاحب دلته تشریف لري ویاړلی شخصیت دی فرهنګي علمي شخصیت دی د ډاکټر صاحب غني په استعداد باندې د هغه په وړتیا باندې موږ پخوا ډېره یقین او باور درلود مګر متاسفانه نن چې ګورو په عمل کې هیڅونه خطه زه دې ته آماده یم چې دوی ته دغه نن یوه طرحه ورکړم چې د ملي امنیتي ځواکونو د یوې روبې په مصرف سره موږ کولی شو د ټول افغانستان تر د زونو اتو زونو نه نیولې تر 34 ولایاتو 344 ولسوالیو او 940,000 کلو دپاره 200,000 فابریکې جوړې کړو د یوې روبې په مصرف سره او هغه چې تقریبا ټولې 2.5 میلیارده ډالر کیږي په حساب سره زه دوی ته لیست ورکولی شم د فابریکو امکاناتې ورښودلی شم د خامو موادو ته د لاسرسي په اساس د نورو چې په دې سره کېدی شي د 15 میلیونه انسانانو ته مستقیم د برق ټول سیستم د سولر سیستم د بادي برېښنا سیستم د اوبو نه د برق جوړو په دې ټولو باندې موږ فکر کړی کارم پکړی
جوړې شي سره بند شوي تاسو ولیدل چې په تیرو کلونو کې
په ټولو باندې جناب څاروان سره ګورې یو طرح یا ستراتیژي چې جوړیږي په ټولو باندې کار کیږي خو مونږ او تاسو ګورو چې د کابل د جنگلک فابریکه اوس ختمه ده د اوخس فابریکه نور ما مخکې ویلې چې سیاسي جدي اراده موجوده وي د ستو امکاناتو نه مونږ ډیر څه کولای شو مونږ خصوصي
متل اراده لکه کم شوه ده
اول نه ویل چې نورې پرانګي
دوه کالو کې نشته
نه دا اول نه دا دوه کال مونږ نه وایو مونږ په دې دوه کالو باندې مونږ وایو چې دغه دوه ډاکټر صاحبان چې راغلي او د دوی ټیم دا هم د مغې تیر نظام وارثین دي یا کډیر په دې عامه استلایو د تیر نظام بقایا دي ډاکټر صاحب غنی د مالی وزیر او د ډاکټر عبد الله
موضوع بنوزو
معصوم ستانګي
خبره هغه چې پښتنه دا و چې د بنل قرارداد یا موافقه سره سم ټاکل شه او چې مهاجر بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او د دوی لپاره دغه ترتیبات ونیول شي او که چیرته دا ترتیبات نیول شي وای مهاجر راغلی وای نو شاید جنگ هم دومره پراخ شوی نه وای ځکه چې کمپونه د جنگیالیو یا د دولت د وسلوالو مخالفانو زیرژنځایونه دي نو اوس خو دا شوي دي ستاسو که د خپرونې ته ډېر وخت پاته نه دی ستاسو په نظر د حل لاره څه ده اوس باید څه وشي اوس هغه له پاکستانه په لکونه مهاجر بیرته راځي د دوی د ځای په ځای کولو لپاره باید څه اقدام وشي
مونږ ګورئ د مهاجرینو د وزارت په چوکاټ کې داسې ادرسونه او داسې ریاستونه پیژنو چې خلک وایي دوی د مهاجرینو دپاره چې کومې نمرې یا خارګوټي په نظر کې نیول شوي دا د الله په توره په دریو برخو باندې ویشي یوه برخه یې خپله دغه د ریاست منصوبین سره ویشي او خرڅوي یوه برخه یې د ولایتي چارواکي او نور او یوه برخه یې هم په ډېر منت او په ډېرو مشکلاتو مهاجرینو ته ورکوي که جناب مزداق صاحب دې مسایلو ته پاملرنه وکړي مونږ کېدای شي ادرسونه ورکو مونږ کېدای شي خلک وروښي هغه رئیسان او ادارې وروښي دوی د یو لنډ تفتیش وکړي مونږ وایو چې څنګه چې د بن په غونډه کې پریکړه شوې وه له بده مرغه هغه هیڅ پریکړې یا عملي نه شوې یا د افغانستان د ګټو خلاف شوې وي په مونږ باندې هغه خلک د بن په د تړون په اساس وتپل شو چې هغه اصلا د افغانستان ګټو تضمن نه او د غوی د فاسدو اعمالو او د ناکار اعمالو وجه ده چې نن مونږ د 2002 نه په نسبت د 2003 او حتی شپږم په نسبت د لا ډیرو پراخو نامنیو اقتصادي فقر علمی او فرهنګي فقر او سیاسي فقر سره مخ یو مونږ وایو چې دغه کم کسان چې د افغانستان د ملت په سرنوشت باندې حاکم دي خصوصا ډاکټر اشرف غنی چې د رئیس جمهور په نوم ځان یادای د ته په کار دي چې د ازادۍ د هغه مزایاونه استفاده وکي هغه ولچک او زولنې په کورنیو دننه کورنیو ګروپونو د پلاسو په خو کې اچولي وي او نه پریږدي چې حرکت وکي کنالیوالو په کې اچولي وي د یو ځل د رښتینی وطني او ملي مجنون په توګه یو حرکت وکي او دغه زولنو ته د شرنګ ورکړي تاسو ته زه په یقین سره وایم هغه زولنې چې په ارګ کې د په خو کې پرتی دي څه د سلام رهيبي په نوم څه د انفات مر په نوم څه د بل او د بل په نوم دغه زولنې کې د لری کړي زه تاسو ته په یقین سره وایم چې افغانستان به د پراخو پرمختګونو په لور ګامونه پورته کړي او افغانان به خپل ملک ته راوګرځي او موږ به د فلاح بهبود او پرمختګونو شاهد شو ان شاء الله.
خب محترم ډاکټر نوی مستاق شما چی پیشنهاد میکنین؟ یعنی چی راه های حل موجود است که این موضوع یک طرفه شود دیگه ماجرین استاستا به خیر بیاید که تا امیاله فشار دشمنان از سشان گرفته شود؟
بلکل اگه چه چی دا حکومت کولیشی پیغه بانده پا دیر جدیت سر کار کوی او دغه نمره او زایونه چه مامخ که یاد کلل چه دوی تا بیل شوی دی انشالله چه دیده نبسو استفاده نکیگی او پا خپل پا حکومت که هم کسرای و گوری پر احتیاس را هم نسبت دا تیر حکومت کابینه تا دغسی وزیران شده چه غوی دیار لس میلیون دی پچو دی اخیستلو پا پلمه پا جیب که نه چه وی او یا همدست 250 میلیون دلار دی دو پا دو قرار دادو که خپل بانک تا نلیگی دغسی غرط فسادونه پا دی حکومت که مخینی ول شوی ده او هغه قرار دادو کې چې دومره زیات اختلاس کېدو هغه اوس بالکل قطع شوی دی. هغه په د رئیس جمهور او د کابینه د مهمو وزیرانو په حضور کې د قراردادونه فیصله کیږي او هغه خلکو ته هغه قراردادیانو ته چې ډیر ښه آینده چې ډیر ښه په خوانی کارونه کړی دی هغه ته ورکول کیږي. نو په دې برخه کې په دې توجه روانه ده چې سوء استفاده
مستقصب همی 15 سال است و همی عرفار میشنویم یعنی کوشش روان است و منطقه در عمل چیز نمیبینیم. مثلا در دیگه ممالک اگر یک پلان یا یک پروژه تره میشه سیب یعنی در تمام دنیا تر آدم میبینه شاید میشه مثلا بگن که یک پل در دو سال جور میکنی اما دو سال که میشه او پل مورد استفاده میشه یا تونل تیر میکنن مثلا به 20 میلیارد دلار مصرف میکنن میگن در 5 سال یه خاتمه میاره در اون 5 سال او خاتمه پیدا میکنه. من تا در افغانستان سم مثلا مسئله بندهای برق و دیگه رو گفتیم 10 سال پیش 12 سال پیش که روی ازی صحبت میکردیم مثلا وزیر صاحب میگفتن به یک بند برق 7 سال به کار است. دو تا 7 سال هم تیر شد کدام بند برق آبی که بسیار وسط دنیا صدا بیاره و مشهور شوه ما نداریم. یعنی هنوزم از جلال آباد و از لغمان اینجا مردم تلفن میکنه که همون برق فعلی ما رو چالان نمیکنن. از اون خاطر منظور مایتر است که هر پلان که تره میشه چرا عملی نمیشه؟ وقتی که عملی نمیشه مسئولین چرا سب یکم که اتر از شرم هم یک استفاقه نمیتن سب این یک چیزی هست. چرا در افغانستان اتر رواج است که هیچ کس نمیشرمه که همی کار خواه من انجام دادن نتانستم سب. حتی اتر در اردو سب یک وقت اتر مچم از یک جا شنیدیم آقای سروان همینجا جایش از بگیم در اردو اگر فکر دارم شنیم پلیس و جنرال ها یا یک تسمر از همین پالی خود عویزان میکنن. ما گفتیم این تصمیر بر چی عویزان میکنن؟ باز آخر این یک نفر از یک جای شنیدم که میگه این تصمیر به خاطر است که یک جنرال یا یک آفیسر یا هر کس یک قماندان اگر در جنگ یا در یک جای به مو پلانی که گفته شده نرسه موافق نشه که تنظیمو خود باید غرغره بکنه شه. حالت چیزا سیب در افغانستان سیب هزارها پلان میشه هیچ کدامش عملی نمیشه. هیچ کس هم جواب دیه نیست. هیچ کس هم یک قسم شرم هم نمیشه سیب انوز افتخار هم میکنن سیب یکان تا سیب. امی کلتور چطور تغییر بکن در افغانستان اگر کسی یک کار عملی کردن تانه دیگه سیب بگوی ما را تیر دیگه ما آخر نمیتنیم سیب مستاق سیب؟
بلکل زده سره موافقه لرم که تاسو د دې حکومت هغه بنیادی پروګرامونو ته چې دوی عملی کړی دي لکه ګوره د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ریل راغلو د چین نه او په میاشت کې به دوه واره دی راځي. د لومړي ځل لپاره موږ غواړو چې د اروپا سره په ریل کې غشو وصل شو او د لومړي ځل لپاره موږ د غاز او داسې قرارداد کوو چې تر دیرشو کالو پورې به موږ ته او د زموږ دوو ګاونډیو ته هم غاز ورکړ شي او دا ځینې شیان دي چې لوی لاسته راوړنې دي او دا وعده یې هم نه وه شوې کار ورباندې وشو او اعلان وشو کار او همدا اوس جریان لري او رئیس جمهور نور داسې پلانونه هم لري. که تاسو وګورئ په د دوو کالو کې د حکومت 50-50% د دوالو ترمنځ تقسیم شوی ده. تاسو د رئیس جمهور دغه څه پلانونه د څه زیربنایي پروژې چې تاسو ګورئ د ټول د اشرف غني زیربنایي پروژې دي. که څه هم په هغه توافقنامه کې چې دوی په منځ کې هغه شوه لاسلیک شوه د اصلاحاتو صلاحیت ډاکټر صاحب عبدالله ته ورکړ شوی و اما تر اوسه پورې یوه پروژه هم نه ده مخته کړې او یوه پروژه هم نه ده عملي شوې. نو وخت چې ته په یو حکومت کې دغسې دوې برخې لري چې یو غواړي چې کار وشي د ملک په مخ لاړ شي او دا بلې چې دا په بله دنیا کې ده او هغوی فقط کوشش هم دغه ده چې هغه پخواني خلکو چې اختلاس کړی ده هغو نوم باید را ونوزي هغو باید محکمې ته ونه لیږل شي او هم دغه زما د منطقې و زما د سیمې دا ټول خلک باید په حکومت کې داخل شي که دوی د لیاقت لري او که نه لري. دا جنجالونه دي چې حکومت په منځ کې ولې د حکومت دغه خبره ومنله. بیا موږ ځو هماغه چرګه اوله راغله او که هګۍ دماغه په اوله کې خبره داسې شو چې انتخابات معلوم شو ول بل اخره چې څوک ګټون کوي او څوک بایلون کوي.
بله تشکر مستحق صاحب.
بله مستحق صاحب دوی تاسو مخکې د 50000 نمرو خبره وکړه په لږه خبره ورسته به
50000
مان 50000 ول لږه خبره ورسته به شمیره زیات پیغامونه دی افغان بسین داسې سواتل شمیره لاله راغلي دي نو نمونه به نه خلند چې ډیر زیات او ټول غواړي چې پوښي چې واقعا دا به حقدار ته ورسی شي او دا به په څومره وخت کې ورسی شي په څه شکل سره به توزیع شي په دې اړه به حد زیاتې پوښتنې
وختم
کم ده که په دې اړه تاسو معلومات لري یو لنډ معلومات ورکړئ مهرباني.
یک دقیقه
پروژه هغه 50000 نمرې په کابل کې هغه په نښه شوی دی د مهاجرین چې دلته راغلي دي دوی ته به فورا شروع به وشي دوی ته به ورکي او دوی به خپل کورو جوړولو باندې هلته پیل وکړي. همدغسې نمرې په بلخ کې 10000 نمرې هلته په نښه شوي دي همداسې په قندار کې په نښه شوي دي او همداسې نور نمرې هم غواړو چې په کابل کې د مهاجرینو لپاره په نښه شي ترڅو چې دوی راځي یو ځای وي چې دوی پیغه ځانې کې خپل یو کور د خپل اقتصاد سره په اندازې سره هر رقم چې وي دوی خپل ځان ته یو شی جوړ کړي دا اطمینان ټولو ته موږ ورکولی شو.
بله خو خیر باشه. حالا یک جنبندی شه و انصاری صاحب ما میخواستیم روی ازی که امسایه ها به عنوان فشار از مهاجرین استفاده میکنن نمیکنن منتها ما در موضوعات دیگر رفتیم. حالا این برنامه را که تعقیب کردیم به این نتیجه میرسیم میگن اما تو دوستایی که داشته باشی مهاجرت هیچ دشمن هم نیست قابل یعنی همین در بین خدا مشکلات زیاد است بخلم. یک جنبندی بکنین صاحب که بریم باز بخیر.
بله قسم که ما قبلا گفتم که اراده جدی سیاسی و اجتماعی حکومت افغانستان ضرور است تا اینا مشکلات خود کنار بگذارند و او گردایی که به زولانه ها افتاده باعث یک مجنون واقعا ملی و به درد بخور به کشور و ملت اینا او گردا را دور بکنن هم از قلبایشان هم از اذهانشان و به طور واقعی و راستین به ملت افغانستان بیندیشن به خاطر فلاح و بهبود و رفایشان و او نمرات را که جناب مصداق صاحب گفتن قسم مثل قبلی رئیسا بین خود و بین والی و دیگرا به سه سور تقسیم نکنن که فقط یک کسیش بسیار به مشکل به مهاجرین بیچاره و رنج دیده برسه و نه هم مثل او شهرک معیوبینه که در قصبه کابل جور شده بود و جاهای دیگی که یک تن معیوب یا رئیس یا معین یا کسی دگی ده ها نمره را بگیره به خیشا و به نامای پسرا و بچای خود و یا شهرکای دگی که با مامورین دولت جور شده با او قسم بین رؤسا و معینا و وزیرا تقسیم نشه و بین طرفدارایشان واقعا حق به کسی که له الحق است و به او تعلق میگیره به او